دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د خپل د ښځې واک نورو ته ورکوي، دا سربیره پر دې چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کېږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
ښځه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې یې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې میرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، میړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده. ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کېږي، د هغه د ښځې سپکاوی کېږي، د بې عزتی کېږي، دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او له ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نورو غړو ته چې هغه خواښې ده او یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کېږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کېږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللې وي او یا هم د خفګان خواته تللې وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د دې اسلام د شدې ابعاد نه موږ ټول څه وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عام خلکو خبرې واورو چې د خپل ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ خپلې ښځې واک خپل مور و پلار ته سپاري، هغه که چیرې په مېلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنې د مور و پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډېر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور و پلار دي د هغو حقوقو ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تخیل ده، د کارتینا اوسیدون که ولاز از ما په نظر باندې خزه ځان ته حق لري او مور و پلار ځان ته حق لري. خزه باید خواخی په چارو کې مداخله ونه کی او خواخی د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د خزو حقوق په نظر کې ونیسی، داسې نشي چې د خپل خزه حق د مور و پلار قربانی کی یا د مور و پلار حق د خزه قربانی کی.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. مختصر کې راته وایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغېز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځې ته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حق حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړه، خو بیا هم له زړه او ډېره نا امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چا ته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي، او یو مینهناک ژوند نه شي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي یا هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه، په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پریکړه وکړو.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو، هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. ایا تاسو هم ل خپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ته ځئ؟ که ځئ نو نورو ته خوبه مزاحمت نه کوئ او کوم نزاکتونه د رستورانت ته تک په محل باید مراعت شي. نن هم دا موضوع راست پړو چې د راپورتر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، په دې وروسته یو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوښۍ سره تیرې کړي، د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي، او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي، لکه د واده کلیزه، پیوازي، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بیلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل، چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته حلیمه هڅوي سوای،
تیر ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته چې نومه یې نه اخلم یخته تللي وو، نو هلته د چا کلیزه ولکه چې ورته لمانځلی، نو د یوې کورنۍ د خپل کورنۍ نه عکسونه اخیستل. دای په پام کې نه دي نیول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي، نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي. د دې باعث شو چې یوه کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته وار ورسېد چې دوی یو بل باندې وار وکړه او هغه محیط هغه ماحول ټول خراب کړ. هغه شیبې چې موږ یې تمه درلودل هغه موږ هم خراب کړلې. نو زما په اند دا ډېره بده خبره ده چې نورو ته مزاحمت وشي، او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ د هغو شیبونه لرله هغه یې په موږ خراب کړل.